په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی جدي ولسمه د 2023 میلادي کال د جنوري لومړۍ نیټه، د نوې میلادي کال لومړۍ ورځ مو نیک مرغه. د ازادي راډیو د خبرونې په دویم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي سات، ځینې راپورونه هم خبرو، او رې چې پاکستان او ایران ته سلګونه کډوال سوي افغان خبریالان لبیلابیل ستونزو کړیږي. په پیل کې خبرونه. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو هیئت هغه هیواد ته سفر وکړي چې هدف به یې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی ترمنځ د ترینګلو اړیکو شکول وي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان بېل دې چې د کومې سرچینې یادونه وکړي، لیکلي چې د طالبانو د دغه پلاوي مشري به د کندهار والی ملا شیرین کوي. که څه هم د دغه سفر کره نېټه نه ده یاده سوې، خو د ډان په وینا دا سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو با نفوذه سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسلو کې بوخت پاتې سوی، او هم د طالبانو د حکومت لخوا له چی ټی پی سره په اړیکې کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته د شل اوره لوبلړۍ دویمه لوبه بایلو ده. په دې لوبه کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې افغان لوبډلې ته د 128 منډو هدف ورکړ، خو افغان لوبډلې هدف پوره نه کړ او د اماراتو لوبډلې په 12 منډو لوبه وګټله. د یادول وړ ده چې د شلو اورونو د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ افغانستان ګټلې وه. سبا د جنوري پر دویمه نیټه د دې لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه کیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلې بیا پرون د افغانستان، هندوستان او سویلي افریقا 19 کلونو لوبډلو ترمنځ د روانې درې اړخیزې لوبلړۍ په لړ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. افغان 19 کلنې لوبډلې تر دې وړاندې په دې لوبلړۍ کې هند ته لوبه بایللې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرائیل په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کلابنده سوې غزه کې د جګړه وروسته له هغې شدیده سوه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې په ورځ وویل چې دغه جګړه به 2 میاشتې دوام وکړي، خو د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرائیل پوځ وایي چې د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي، او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ځواکونه وایي چې د دوی د سمندري ځواک څرخی الوتکو په سره سمندرګي کې د حوثي یاغیانو هغه وړې بیړۍ ویشتلې چې پرې یوې بروړونکې کښتۍ د برید په حال کې وي. په یمن کې حوثي یاغیان د ایران له ملاتړه برخمن دي. د حوثي یاغیانو سرچینو پرون ویلي چې په دغو ډزو کې 10 افراطي وسله ول وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 13 دسمبر میاشتې په لومړیو کې سره سمندرګي ته له 2 ملتونو جوړ سمندري ځواک ولېږه چې هلته د بروړونکو کښتیو لیکې وساتي. په یمن کې د حوثي یاغیانو افراطي ډلې تر دې مخکې هم د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کښتیو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي. د نړۍ د سوداګرۍ 12% برخه د سره سمندرګي له تنګیو تیریږي. د عراق په کوردمیشته سیمه کوردستان کې چارواکو پرون یکشنبه ویلي چې 2 بې پیلوټ الوتکو هغه پوځي اډه چې په دې کورواکه سیمه کې امنیتي ځواکونه پکې دیره دي ویشتلې ده. د کوردستان کورواکې سیمې چارواکو دا د هغو قانون ماتونکو کار بللی چې بغداد ملاتړ کوي. په اربیل ولایت کې پر پوځي اډه دا حمله د شنبې ناوخته سوې او یوازې مالي زیانونه یې اړولي. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د دې سیمې پیشمرګه ځواکونه د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ له هغه افراطیت ضد ایتلاف سره ملګری دي چې په عراق کې ګمارل سوی دی. په جرمني کې چارواکي وایي د کولن ښار پر کلیسای د احتمالي بریدونو د ګواښ په تړاو 3 نور مشکوک کسان نیولي. دغه کسان پرون 4 ورځې وروسته له هغې توقیف سول چې 1.5 کلن تاجکستاني وګړی 4 ورځې مخکې ونیول سو، او ادعا وسوه چې نوموړي د نوي میلادي کال په رخصتیو کې د کولن پر لوی کلیسا د برید نیت درلود. نیول سوي مشکوک کسان او د هغوی د استوګنې ځایونه دا مهال تر څار لاندې دي. د پرونیو نیول سوو کسانو د هویت په باب څه نه دي ویل سوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ په نوم یو بنسټ وایي پاکستان او ایران ته کډوال سوي سلګونه افغان خبریالان لګنو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه بنسټ پرون یکشن به په پاکستان او ایران کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د 2023 د کال په راپور کې دغه خبره کړې ده. په پاکستان کې ډیره یو شمیر خبریالان هم خپل ستونزې جدي ګڼي او وایي هر شپه د اخراج او نور ګواښونو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل له اسد الله لودین.
د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې پاکستان او ایران ته کډوال شوي افغان خبریالان له ناصرګند راتلونکو او هر شپه د اخراج، سپکاوي، اقتصادي ستونزو او ګڼو رواني ناخوالو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یک شنبه په ورځ پاکستان او ایران ته د کډوال شوو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د 2023 کال په راپور کې ویلي چې دغه او نور هیوادونه افغان خبریالانو ته د ویرې او هیلې ترمنځ د برزخ په څیر شوي دي. د سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته څه باندې 200 افغان خبریالان له کورنیو سره پاکستان او شاوخوا 50 نور ایران ته کډوال شوي چې هلته ګڼې ستونزې ګالي. د دغه ستونزو په اړه مو پاکستان کې میشت آزاد خبریال او په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وپوښته. هغه تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او ایران دننه د افغان خبریالانو عمده ستونزې داسې په ګوته کړې.
دوی ته د کاري زمینه نسته، بل خواته د اقتصادي ستونزې دي. خبریالان په دواړو هیوادو کې کله چې د دواړو هیوادو پالیسي د افغانانو پر خلاف بدون ویل خدي لړ کې خبریالان هم هغه کسان دي چې د دواړو هیوادو نه لخوا کېدای شي دوی اخراج شي بیرته د افغانستان ته ولاړ سي. ډېر داسې خبریالان دي چې هغه نور هیوادو ته د ویزو په تمه ده او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم شوی ده، او بل خواته چې په کوم کورو کې چې دوی اوسي دا غوی مالکان ورته ویل چې تاسو کورونه تخلیه کوي.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په افغانستان کې دننه او په گاونډیو هیوادونو کې د میشتو افغان خبریالانو وضعیت ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي او د برخه کې یو منظم بحث رامنځته شي. په افغانستان کې دننه هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت تر سربل اندېښنې زیاتېږي. د افغان خبریالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 19 خپور شو ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبریالانو له حقونو د سرغړونې لکتر لګه 138 پیښې ثبت شوې دي. په دغو پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل، د 19 خبریالانو ټپي کېدل او د خبریالانو د ګواښ واتیا او د خبریالانو د نیولو 18 قضیه شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په اعلامیه کې راغلی چې د رسنیو اړوند لارښوونه په عملي کولو سره پر رسنیو او خبریالانو فشار زیات شوی چې له یوې خوا یې د رسنیو ازادي محدوده کړې او بل لورته یې خبریالان د یو شمیر پیښو له پوښښ نه راګرځولي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې دي. هغه زیاته کړې چې خبریالان د خپلو دندو له عمله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. خاغلی مجاهد دا هم ویلي چې یو شمیر هغو رسنیو ته چې جدي سرغړونې کړي او د ده د ادعا له مخې د ملي ګټو خلاف او د بهرنۍ القو په خواخه کار کوي سزا ورکړل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای هم شه او خوادوه او نای مخ کې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې په دې وروستیو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د نیول کېدو ګڼې پیښې ثبت شوې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
او سم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه راپور وچا وی. افغانستان په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني خبرګون له مرکزی صندوق څخه د بودیجې دویم تر لاسه کوونکی هیواد وچی 35 میلیون ډالر یې تر لاسه کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر پرون په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د دې بودیجې په ځنګړي کولو سره د 2023 میلادي کال له نومبر د 2023 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندې توپ سره مخ کسانو شمیر له 3.3 میلیونو څخه 15.2 میلیونو ته راټیټ شوی دی. جزئیات د ابدیس پوجمې په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وايي افغانستان په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق CERF څخه د بودیجې دوهم ترلاسه کوونکی هیواد و. اوچا د سیشن مې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې افغانستان سږ کال د دغه صندوق له بودیجې څخه 350 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د اوچا د راپور له مخې افغانستان داسې مهال د دې مرستو چې 43 میلیونه ډالر پکې شامل دي یوه برخه ترلاسه کړي چې هغه مهال په افغانستان کې 12.2 میلیونه خلک نه پوهېدل چې د دوی د بل وخت خواړه به له کومه کیږي. د دغه راپور له مخې له دې مرستو وروسته په افغانستان کې خوراکي خوندیتوب یو څه ښه شوی او د هغو کسانو چې د 2023 کال له نومبر څخه تر 2024 کال پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندیتوب سره مخ وو، له 3.3 میلیونو څخه 15.8 میلیونو ته راټیټ شوی دی. اوچا ویلي چې د ژمي په رانږدې کېدو سره بودیجې د سخت کمښت له امله ډېر پروګرامونه له خنډ سره مخ شوي او افغانستان د CERF له بودیجې څخه یوازې 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو په افغانستان کې ځینې اړمنې کورنۍ وایي چې د ملګرو ملتونو له لوري له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کابل اوسیدونکي چې په خبره یې میړه یې مړ شوی او اوس په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي، وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
سازمان ملل کې کومک
ملګری ملتونه چې مرسته کوي هغه پورته خلک خوري، د چا لاسنیوي ته څوک نه راځي. زما په شان په زرګونه یتیمان کونډې او بېوزله شته چې څوک ترې خبر نه دي. اولادونه مې هم کار نشي کوی. تر اوسه مې درس پرې وویل، اوس چې د ښار په یو کونج کې کار وکړي نه پرېږدي، زغلوي یې.
سلیم چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا مرستې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په مرستندویه موسسو کې څوک وپیژني.
موږ هیڅ مرسته نه درلوده، ځکه څوک مو نه درلودل چې موږ ته واسطه شي. زه خپله بیکاره یم، واړه ماشومان لرم، یو 14 کلن زوی لرم، په هوټل کې کار کوي. هر میاشت 1.5 زر یو څه کیږي. دوی باید غریبان سروي کړي، څوک چې واسطه لري سروي
کیږي.
نوموړی وایي تر کال د مرستو د ویش بهیر شفاف وو. په همدې حال کې د بامیانو ولایت اوسیدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل،
زه په خپله په کورونو کې کار کوم، هیڅ کار نشته. زه په میاشت کې شپږ و ورځې کار کوم، ډیر معاش هم نه لري. دوی دومره پیسې ورکوي چې وچه ډوډۍ واخلو. موږ وچه ډوډۍ کله کله جوش اوبو سره او کله ناکله له سړو اوبو سره خورو. موږ د ګاز او برېښنا لپاره پیسې نه لرو. ډیری وختونه موږ ګاز نه کاروو. څوک چې مرسته کوي له ما سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP پر روان کال کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو خلکو سره مرستې پرې کړې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال په جنوري میاشت کې له افغانستان سره له 13 میلیونو کسانو سره مرسته کړې ده، خو د می او سپتمبر په میاشتو کې د بودیجې له سخت کمښت وروسته یوازې 3 میلیونه کسانو سره د لومړنیو خوراکي توکو بیړنۍ مرسته شوې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2024 کال کې د افغانستان بشري مرستو ته د ځواب ورکولو په اړه خپل نوي پلان کې ویلي چې 3.1 میلیونه افغانان لومړیتوب لري چې باید بشري مرستې ورته ورسیږي، چې له دې شمېر 12.3 میلیونه وګړو سره به مرستې وشي. اوچا زیاته کړې چې له دغو اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. کچېرې له کوژدې مخ کې د هلک او جلې عمر په پام کې ونی نیول شي، کومې ستونزې رامنځته کیږي؟
الک لپاره چې کوم چې نو کورې ته دی غلک سن په نظر کریم چې به دوی سو یو ورځ سو کلام ده چې په همغه اندازه دوی ته خزه وکړي. تاسې کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دوی مخ ته تقاضا کوي چې باید دوی مخ ته ورته وسی دوی برابر وسی.
هغه کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدي کیږي، هلک او جلی حتی یو دیبل له عمر نه هم خبر نه وي په دې اکله څوي.
دا په کرنا کې د مور خپل چې د انجلۍ ځان ته کوم او کزوي ته کوم عمر په نظر کې نه نیسي. د انجلۍ کورنۍ هم دا په کرنا کې چې دا لک مونږ ځان لپاره کوو کې انجلۍ ته.
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي.
د سن سال بحث کول بالکل به معنا خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره ده. انسان په ځان کې ده هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې کله انګور راودوي لاغه وروسته وایي چې د دې جلی خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیاتې شي چې د زوی هم په مخبره ذهنیت اړوي، بیا نو هماغه وي چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره یې، داسې باید نه وای شوي. میرمن له میړه څخه په عمر وړخه وي. حال دا چې له واده مخکې له جلۍ څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړکی دی، آیا ستا رضایت شته که نه. د کابل اوسیدونکي لیما وایي چې په پیل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلۍ د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کورې دوی د غلک سن په نظر کریم چې دوی سو یو ورځ سو کلام ده چې په هغه اندازه دوی ته ښځه وکوي. خو ولې وروسته چې کله دوی ورسته ښځه وکوي د انجلۍ سن ته توجه نه کوي، هغه ورته کوي. خو وروسته له کوستین بیا چې هلک خبر سي بیا خپل د ابني هلک او انجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې د دوی سون له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلې نه سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې. اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د نجلۍ سن چې چېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي. خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کاله سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی دی او د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاري باندې د هلک لپاره انجلۍ ګوري، باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د انجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه انجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې دوی کوسته ورته وکوي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي. ډېری هلکان سمیمې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کمومره نجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور پلار ملامت دی. انجلۍ کتلې ده، داسې نه ده چې دوی دې په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده. دوی ورغلي دي تبان په خاصګري باندې چې ځي یو دوه درې ځلې خو به ورته دغه انجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور لخپلوان پرته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وی چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډیر عمر جلی ځوانه لکته او وړه جلی سپینسری سړی ته ورودی وي. د یاد ولایت اوسیدونکی اکبر خان په دې اکله وایي،
دا خپل خوص ولایت کې بعض سیمو کې دا سم کې خاصه پوس وسه جلی الګ سي پیدا سي پوسزني کې سره ور کړی وینو. عمر ته دلته ډیر زیات نه قتل کېږي سيزون دي جلکې عمر او جلا کومر مناسب وګڼل شي. نو دا خو عمر په دوی دو په نظر کې ونی سي بیا په خپل منس کې سره وادو کې نو خامخا د غور کې بیا د الګ ته د کوم باندې ولان ملګری دام د پی غور په ډول دی او ډول یې سي دا زړه خده درته کړی یا کور کې بل څه وادو نه سي. وی اکثره دا سي دي د زمونږ خواوش او سیمو کې سکوم دي یو بیا دا رواج لري چې خپل کلی او خپل خپلوانو نه بغیر انجلۍ بل طرف ته نه وباسي، لکه بل قوم ته نه وباسي، ځان ته انجلۍ دې زه بل قوم کې ورکړم، دا ځان ته یو عیب ګڼي چې خپل کلی خپل قوم کې ورکوي، هغه عمر ته بیا نه ګوري. نو دغو دا سیدا دا ډېر غلط رواج دی، عمر په نظر کې نه نیسي، دا عیب ګڼي ځان ته، زه خپل لور خور بچا ته ورکوم، خپل کلی پور کوم، هلکه وړه ته بیا ورکوي او نجلۍ عمر په نظر کې نه نیسي، خپل منځ کې سره ورکوي. مشکلات
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې له کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ خواخه په پام کې نه نیسي، د دې سبب کیږي چې د ځوانانو ژوند له پایل څخه په جار او جنجال پیل شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي،
هلکانو ته د خپل پزړه وادر نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي، مور یې وایي چې زما پزړه وکړه، پلار یې وایي چې زما پزړه وکړه، ورور یو سوایی، بخوری بل سوایی، قوم خیش قارب بل سوایی. داده چی پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی، یعنی ده کورانه پا خواخه ده. اوسم چی یو حلک تا زی واده که خپل موری و ایدا جلی خایسته ده، دا می خواخ شو چی خکاری زده ده، اغا ظاهری گوری، اغا باطنی نگوری چی اغا سگه ده. نو پا افغانستان که چی جلی یعنی عمری باطل اس کالا نا پورته شی او دوغه ته وای چی زړه شوی په افغانستان کې، ورته وای چی زیاتره کورنۍ دي چې ورته وای ته باید واده وکې، دوغه عمر ته نه ګوري، یعنی هغه فکر ته نه ګوري، هغه نظر ته نه ګوري. نو همدا دي چې په افغانستان کې وای واده وکې، همدا خبره ده چې واده وکې ماشومان راوړي. نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشاله وي خوشاله دی، نو داسې مشکلات ډېر دي. زما په نظر چې هر څوک خپل فکر او خپل پزړه واده وکي په سمه عمر باندې، یو ښه برابر عمر باندې واده وکي، نو هغه یو خوشاله ژوند کولی شي. دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زمونږ چې وګوري خوشاله دی. زیاتره خلک چې دوه واده درې واده کوي څه لپاره کوي؟ ځکه چې هغه خوشاله ژوند نه لري. زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا نجلۍ زمونږ نه خوښېږي. آیا دا نجلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي؟ نه، تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل علاقه ته. نو داسې دي چې په افغانستان کې هیڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي، ناموافقه واده وي. ما په خپلو سترګو لیدلې ده، داسې نجونې وو چې عمرې تر دېش نه پورته و بیا چې واده کول، نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې، ستا ماشوم نه کېږي، ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره. کله چې انسان افسرده شي، کله چې یو چا ته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی، هغه به خپل ناامیده کېږي. که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی. زیاتره ما خپل په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي، مور یې ورته وایي، حتی خپله خاوند یې ورته وایي.
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلې د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي، خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د میرمنې او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوې ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یا څوک کنه، یعنی ډېره زیاته مې لیدلې په خپل فامیلو کې مې لیدلې ده. د عمر فرق څه ده؟ لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه، ولله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا زنډ وزي او کال زنډ وزي څو میاشتې پله عمر ډېر ده، دا خو شنډه به یې د اولاد به نشي راوړی، یا که اولاد راوړي دا څه مشکلات وي، دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و. نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده چې په دې کې دا تمیز یا فرق و پیسې ده، یا دا د رښتیا د عمر تاثیر ده او که بله کومه څه خبر ده یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده. خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخیږي، د عمر پیغور ورکول کېږي. کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپل سترګو باندې لیدلی.
بله، څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده، مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي؟ حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده، عمر د تېرېږي. څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي؟
بالکل، دا صحیح خبره ده. عمر د انسان په لاس کې نه ده، او نه هم د موږ او تاسې نجونې دا حق لري چې د عمر د هلک د عمر یا د خپل د عمر دې نه پوښتنه وسي چې آیا دا تانه عمر کې دونه وړکی ده ته ورسره واده کوې که نه کوې. اوله مشکل له دجې نه جوړېږي. که چېرته له جلۍ نه پوښتنه وسي نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده. اوله غلطي خو دلته وي، د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه، او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي. حتی ماشوم نه پیدا کېږي، هغه دونه په تکلیف کېږي، په رواني تکلیف باندې اخته کېږي. د دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي، دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې. نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې، ډاکترانې وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسن د هغې په رحم باندې تاثیر کوي، باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته. دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبرې دې ته هېڅ توجه نشته. ده ډېر زیاتو مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دغه وجه باندې.
بله، تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې پریکړام د کورنۍ نور غړي کوي، مثلا د دوه کسانو واده کوي، عمر ته یو ګوري، سن ته یو ګوري، او بیا ملامت اولم بیرته انجلۍ کې ستخو غټه دا مسایل. دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي؟
مشران ته دا کول پکار دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپل لور ورکوي، دا په مد نظر ونیسي. که چېرته په کورنۍ کې دوی دا خبرې او که نه، که چېرته کورنۍ د دوی پوهي، اول دا هېڅ مشکل نه ده د ښځې د عمر یو اندازه غټوالی، ځکه چې دا نجلۍ چې وړکۍ په کم عمر کې واده کوي، بیا له هلک نه هم وړکۍ، د هغې عقل خامې، هغه خپل ژوند ښه مخته نه شي وړلی، ځکه چې هغه نه پوهېږي په ډېر د ژوند په ډېرو مسایلو باندې نه پوهېږي. او که عمر زیات دي، ما په نظر له کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده. خپل میړه ښه درک کولی شي، خپله زندګي ښه وړاندې وړی شي، د خواښې خسر خدمت کولای سي، په دې باندې پوهېږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده. د کم عمر کې چې دا هغه ورته بوج په بند راځي، دا خدمت ورته بالاخره همدغه خبرو وجه نه هم او دغه سمس له بوج نه نیسي وتی، ورته عذاب کاریږي. نو بالاخره کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لمدې وجه نه راځي. او که عمر زیات وي، دا په دې باندې پوه سي، هوښیار وي، عقلي پوه وي، په دې فکر کولای سي چې آیا د ما خپل کور کې د خپل مور پلار خدمت کوو، د خویندو ورونو، نو دغه هم د ما مور پلار دي یادلی ما کور ده نو هیڅ تونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پیښه نه راځي لکه څنګه د خواخی او دینګور د خسر دینګور دندرور او د ورندار په منځ کې صدا خبره راځي کته پورته بل اخره اتا تر طلاق پورې د خز تر پرې خودو پورې تر بل خزي کول پورې د شاین ته هیڅ نوبات نه راځي ډیره مهمه پریکړه ده چې باید مسران دا پریکړه سکه لکه دا ټول شاین مد نظر ونیسي چې په دنده د موږ دغه پریکړه کې څنګه ژوندونه آبادیږي او څنګه ژوندونه زندګیګانې بربادیږي
اکه تاسو له خپل تجربه نه راتوي آیا په ګارد ژوند کې یو د بل درک کول یو بل ته احترام کول دا مهم دي او که ټول ورځ په دې باندې باس وسی چې ته څلور کاله لمه غټه ته دوه کاله لمه غټه د سن سال باس وسی
نه نه بالکل د سن سال بحث کول بالکل بې معنی خبره ده هیڅ ارزښت نه لري انسان ته عقل او فکر مهمه ده احساس مهمه ده ټول نه غټه خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده کله چې انسان احساس وکړي د خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساس وي او درک ولري نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه یعنې د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ یې دا ټولو سره آبادیږي ټولو سره ښه کېږي زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د مونږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې هغه استعداد نه لري یا بې سواد یې د ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته یې رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي یا خپل اولاد خپله کورنۍ خواښې خسر اندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي نو احساس او درک انسان ته ډېره زیاته مهمه ده نظر دې ته سې عمر ورباندې بحث وسي چې ته غټه یې تا عمر زیات ده یا تا عمر کم ده نو دا ډېره بې ارزښته خبره ده په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بس کېږي څومره د کورنیو هغه ارامه فضا نارامه کېدلی سي
ډېره زیاته اول دغه بحث باندې ښځه چې دا ډېره زیاته متاثره کېږي یعنې ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي د روحي فشار لاندې راځي له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خرابې شوې نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي خپل مور پلار هر څوک پرېږدي د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل راخپلوي د هغه له خاطره نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري بیا ټولې اړیکې ورته بې معنی دي نور دغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي ځکه ستونه برداشت وکړي د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې کله چې هغه ډکه شي نو ظاهر خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي فامیل خرابېږي اولاد تربیه خرابېږي ناسالم اولاد بدلوي جامې ته نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقمي دي هو ذهنونه به هم خرابوي ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي یوازې یو ډېره معمولي خبره ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي
او بل موضوع که دا ولر کورنۍ ته مثلا کله چې تاسو واده کوي هر رقم چې خوښيږي په پیل کې ما نظر کې ونیسي مثلا کله چې واده وسه لغه ورسته تاسو په شهر باندې بس کوي چې هغه د خځې په واک کې نه وي دا به څومره منفي پایلې لري
بالکل منفي پایلې لري ځکه یو خځه سه مخکې له واده نه هغه به اختیار یې د خپل ژوند اختیار نه لري د خپل ځان ترې ژوند چې ټول عمر سره تیرې دي هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې زه ما دا دلته مې خوښه ده یا نه ده ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده وخت چې هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نسي کوی د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نسي کوی ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم نو ما ته دا هر څه بې معنا دي هېڅ کومه معنا نه لري
بلې په کورنیو کې دا هم لیدل شوي چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه یې عمر کم وي سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نشي ورته پوره کولی دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي بیرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده په دې باره کې څه وایې
او بالکل صحیح خبره ده ټول د موږ تاسو سترګو لیدلی حال ده د موږ په کورنۍ کې د موږ په خپلو زیاتره ځای کې لیدل کېږي بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بیکاره وي خپله به هېڅ د یو د موږ پښتو کې یو متل ده وایي د دوه خرو وربشې به سره نسي بېلولی او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره بااستعداده وي یو ښه فامیل نه به یي پوه به یي هوښیاره به یي خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي او په دې باندې باندې به بار بار هغه زورول کیږي چې د تا خو باندې عمر زیات ده، یا که زړی، یا که دا کار نشي کوی، یا مختلفه شکلو باندې په مختلفه خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا کړي په پښو ودرېږي، او که ټول عمر راسي د ښځې غوږ ته ناستي چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې نارینه ته دا پکار دی له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کینی دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه سي، خپل زندگی ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر سي، خپل آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسب د یو چیز چهتن کړي، سي آینده کې له دې نه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له دې نه واخلي، نه داسې دی خپلې ښځې ته کینی وایسي تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې د ته نه روزي خپله راځي، نه دی د کسب چهتن کیږي، نه دی د دولت او د کور چهتن کیږي، علاوه په دې باندې چې د ژوند په دې خبره باندې خرابیږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابیږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خراب ژوند ده چې دوی به سره مخ ته وړي. دا رقم نارینه سي دي دوی باندې فکر وکړي چې دا خبره بې معنا ده، خپل لاره چاره داسې برابره کړي چې د یو حلال روزي، د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي، خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي، او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143800. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو چپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام اورز مو په خیر، درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی، او تاسو یې لازده رادیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ، او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړي. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. پلمړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوتون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق لري، دا یو عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادیږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعینو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وکړه چې لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جست، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې د دې ترمنز چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي وکړه چې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی الکترونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادیږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دی وکړه چې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنی یو شان نیوټرون او پروټون لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو ډبل ایزومیر ویل کیږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه په غواړو چې بحث وکړو، د هغې لپاره ډلې کې لومړی اټومي شعا وایي چې اټومي شعا د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعا چې د پورت څخه ښکته خواته زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستي خواته اټومي شعا یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شعا تناوب وایي چې عینی شعا د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې عینی شعا هم د پورت کښته خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شعا په کیتون او کې کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورت سکشن خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته آیونایزیشن انرژي زیاتېږي. د الکترون غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادېږي. د الکترون د غشتولو انرژي د پورت کښته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي زیاتېږي. د الکترون د جذب میل یا الکترون نیگیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی چې د الکترونونو د جذب میل چې دی د پورت کښته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. د تحمض اکسیدیشن ځانګړتیاو تناوب دی وایي د عناصرو د اکسیدیشن نمبر د لوړېدو عمل ته تحمض وایي یا د اکسیدیشن څخه عبارت دی. چې د تحمض اکسیدیشن ځانګړتیاوې د پورت کښته خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو ته ناوب دي چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي. چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورت سکشته خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتېږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب ولانسي الکترونونو هغه الکترونونو ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربېره د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم پراته وي، چې دا هم د پورت څخه کښته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورت سکشته خواته د عناصرو تعداد زیاتېږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی چې وایي دا د پورت سکشته خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتېږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه له هغه فلزات دي چې د دوري جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي، چې د دوم او دریم اصلي ګروپ ترمنځ اته شپږ عنصرونه دي چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی د ډي فریسوي او اته ویشت نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري، د هغې اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي. چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیدیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یو کې، یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی برته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوی کیمیاوي مرکبونه یا ان ارګانیک کیمیکل کمپاؤنډز شي دی. وایي د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وایي دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلي کېدو او ویشېدو لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نتج کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دی، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بالاخره کې د سري جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیدس دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وایي اکسایډن وایي دوه عنصره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نورو عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډن د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیڼې خواته اکسیجیشن د فورمول ښي خواته لیکل کیږي. دواړه عناصر د اکسیدیشن نمبرونو د ضریبونو په ډول د سمبول ښي خواته لیکل کیږي، لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید، همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایډونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید، همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې کچې د غیر فلز الکترونیگیټیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن شې خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیگیټیویټي کچې کم وي د اکسیجن شې خواته لیکل کیږي، کچې زیات وي هغه نو به راستي خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نوم ایښودنه په داسې ډول دی: لومړی د بین المللي یعنی آیپاک په طریقه سره د اکسایډونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي، د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې په رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه سره کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري، او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې ویني، لکه د کوپر 1 اکساید دی، کوپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایډونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمیر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینټا، چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینټا د پنځه په معنا سره دي، لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګه ډای فاسفور پینټا اکساید. مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وای نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګې نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمیر چې مالګې نه جوړوي ډیر کم دی، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دی، کلوي دی، امفو تری او پلاندی دوه سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکسایډ سره مالګو جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. بلې بیا دا ډول اکسایډ د فلز اکسیجن څخه جوړ شوی دی او لاندې صفتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم د اکساید چې شی مرکب جوړوي، همدارنګه د پوتاشیم دی، همدارنګه د سوډیم دی چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایدروکساید یا هم سوډیم هایدروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مال کو اوبو جوړوي. مثال په ډول د اوسپنې اکساید د هایدروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبو جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي. تاسو نور مثالونه دي: د تیزاب اکسایډونو سره مال، د تیزاب اکسایډونو سره مال کی چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لارتراغلی مرکب ځنی جوړیږي. همدارنګه تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګي جوړوي، چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوی دي. او همدارنګه په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خبره شوی دي وینوي. همدارنګه مولي اکساید غیر فلزات او اکسیجن د تعامل څخه لاس سره زی ولاندې خواص لري: اوبو سره تعامل کوي، تیزاب جوړوي، همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي، لکه په مثالونو کې لکه پولادې ماتلو کې لیدل کیږي، او د کلوي اکسایډونو سره مالګې جوړوي. همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي، تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي، لکه د تیزاب سره تعامل کوي، مالګې اوبه جوړوي. د مور اکسایدونه د کلوي سره تعامل کوي او مالګه اوبه جوړوي، د تیزاب اکسایدونه سره تعامل کوي مالګه جوړوي. چې د ټولو ماتلو کې دا د ذکر سوي دي، همدارنګه د کلوي د اکسایدونه سره تعامل کوي او د مالګه جوړوي. اوس په دې برخه کې د اکسایدونه استحصال وایي چې اکسایدونه څنګه لاسته راځي. په عمومي ډول سره اکسایدونه په لاندې طریقو سره لاسته راځي. لومړی د عناصرو مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی، چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن ډای اکسیجن سره تعامل وکړي کاربن ډای اکسایډ چې لاسته راځي، دا څخه د اکسایډ استعمال استعمال رول لري. امید اور اکسیجن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي، لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسیجن څخه کار اخلو، د کلوي د تولید لپاره، همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسیجن څخه کار اخلو. په طبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي، مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجینی، همدارنګه او ضد عفونی په ډول استفاده کیږي.
اون کی پننننی درس کې راته قلوی اکسایډونه هم بیان کړل، او دا مو واوریدل چې قلوی اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیز ادارې په همکارۍ درس
ل شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ. د 12 ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو. نن بخون کا اراده د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی. دا هم د امونیا درس.
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکي ګروپونو څخه لاسته راځي. NH2 یې وظیفوي ګروپ دی، یعنی که چیرې NH2 پکې کې وو، د هغه دا معنی چې دغه ګروپ د امائن ګروپ په نامه دی. یو درجه، دوه درجه او درې درجه لرونکي مرکباتو ډولونه لرلی سي. د امائن په ګروپ کې څه شي دي؟ یا به یو درجه امائن وي، یا به دوه درجه امائن وي، او یا به درې درجه امائن وي. شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي، هغه پر راتلونکي سلایډو کې انشاءالله درته وایم. په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي، چې هغه څه شي دي؟ N شاوخوا درې دانې آرونه وي، دا ته درې درجه امائن وایي. سیکنډري امائن یې بیا دوه درجه دي، چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي. دغه پسې پرایمری دي، او بیا امونیا ده. تر ټولو زورور یې ترشری امائن سو، یا درې درجه. تر هغه پسې کمزور یې سیکنډري سو، بیا پسې پرایمری سو، او بیا پسې امونیا سو. نوم یې ښوونه. د امائن نوم څنګه ایږدو؟ د آیپاک سیستم مطابق یې نومګذاري کوو، چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي. د الکین درس یو ځل وګورئ، بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ساسي نه وایزده یو تکرار هلته پر وکړي، دلته هم سیده ما ورکړي. د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو، نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو. د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي، او په پای کې یې امائن لیکو، ځکه د امائن کورنۍ ده، او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو. مثلا دلته یوازې CH3 دي، دا خو ایچونه دي، ایچونه په حساب کې نه راځي. میتایل امائن یا میتایل NH2 چې ورته وایي، میتایل امائن. ایتایل میتایل امائن دا بیا څنګه؟ دلته میتایل دي، دلته ایتایل دي. ایتایل اول لیکو، بیا میتایل لیکو، ایتایل میتایل امائن، ځکه د الفبا د تورو پر حساب چې هغه د آیپاک سیستم کې نومګذاري سیستم کې راځي، په هغه کې اول الفبا تورو کې ای ده، بیا ام دي، نو اول ایتایل لیکو، بیا میتایل لیکو، او کورنۍ ګروپ یې څه شي دي؟ امائن دي. دریم بیا پینایل امائن دي. پینایل بیا د بنزین سټرکچر، بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نه ورته ویل کیږي، بیا پینایل ورته ویل کیږي. پینایل امائن معنی د امینو ګروپ سره پینایل یو ځای سوی دي، دا ته پینایل امائن وایي. کیمیاوی خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ٹو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغل ته کلورین ور سره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومائیڈ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا سمال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي کې بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې اوس د تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید دا ګر چې سره یو ځای کې دوه میتایل یوه دانه اماین کلوراید جوړیږي بیا کلکلی ور واچوي بیا ټوله مکمل سره جلا کیږي میتایل اماین جوړوي. بیا پسې همدا ډول دا بل مرکب دی خو په خلاصه کې چې شویل کیږي کله چې تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه اماین دوه درجه اماین او درې درجه اماین هغه به اوس وایي. یو درجه اماین که چیرې یو این وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو ریډیکل ګروپ وي نو مړې اماین ته یو درجه اماین ویل کیږي. یو این وي دوه هایدروجن وي یو ریډیکل ګروپ وي یو این دوه هایدروجن یو ریډیکل ګروپ. ریډیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله ګروپونه پکې راکللی سي هغه ته ریډیکل ګروپ وایي. چې دا مثال دی دا یو غټ مرکب دی. په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري اماین دی ولې یوازې د یوه سی سره کنیکټ دی نور دواړه د یو این د دوو ایچو سره کنیکټ دی. دغه این چې دی یا دغه اماین ګروپ چې دی پرایمري دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشري موږ چې وایي پرایمري پرایمري څه مانا این دی شاوخوا ایچونه دي او یو بغل ته سی ده نو دا پرایمري شو. بیا دو درجه اماین یا دوه درجه یې اماین چې ورته وایي هغه بیا څه شی دی که چیرې یو این وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه ریډیکل ګروپونه وي نو مړې اماین ته بیا دوه درجه اماین ویل کیږي. یو این وي دوه دانې ریډیکل ګروپونه وي یو دانه ایچ وي دغه اماین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري اماین ورته وایي. په مثال کې وګوري این دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې ریډیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه این بغل ته چار شي نیوشتای هغه د دغه این کیاس کوي نو دغه این اوس کیاس پر چی شي دی پر یو سی دغه دی یو سی دغه دی دا یې دوه درجه اماین چې نن موږ ویلي چې یو این وي یو بغل ته ایچ وي دوه بغل ته ریډیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه اماین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه اماین دی که چیرې یو این وي پر اطراف یې درې ریډیکل ګروپونه وي نو مړې اماین ته درې درجه اماین ویل کیږي. یو این درې طرف ریډیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجه یې یا ټرشری اماین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجه یې دی دغه این چې دی دوه درجه یې دی دغه این چې دی یو درجه یې دی دی درې درجې څنګه دي یوه سی دلته ورسره مشتې ده یوه سی دغه ده یوه سی دغه ده که درې دانې ریډیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشری اماین بلل کیږي. ځینې مهم اماینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل اماین دی چې په دواو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل اماین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور اماینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواو کې استعمالیږي.
ایله دا د کیمیا نننۍ درس تر سره د ښوونځي په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهال ویش ته غوږ ونیسئ.
د درسي ساعت د پایل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خپریږي
لګرانو زده کوونکو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سرسره تکرار کړئ په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو تر راتلونکي خبرونې مو خدای مل شه
دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا ستاسي د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمش سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601 یو ځل بیا 00420221240601